سره لدی هم خلک په عادی توګه باندې خپل ژوند مختوړي. د هلمند له والی سره بعد ولایت په ولایت په اوسنی پروګرام کې په هلمند کې د دولتي حاکمیت اړوند مسائل، عمومي وضعیت، د خلکو حال، امنیتي حالات او د حکومت په پروګرامونو باندې خبرې وکړو. ستاسو ټلیفونونو ته به هم سترګې په لار یو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي په افغانستان کې کولای شي په دغو دوو شمیرو 0999 40 15 40 او 0922 55 شمیرو باندې زنګ را وهي. همدارس د ازادي راډیو سکایپ هم در سره یادښت کوي چې څوک چې سکایپ ته لاسرسي لري کولای شي په سکایپ باندې زنګ را وهي radio.azadi.org/azadi. نړیوال شمیرې مو دي 0044 22 14 40 15 1. تر هر څه مخکې به په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته ورشو. الیاس دایی یو رپورټ له ګرشک را لېږلی دی. لومړی به د هغه رپورټ ته غوږ شو. الیاس دایی ګرشک ته تللی و، هلته یې د وروستۍ جګړې له حاله موږ ته دغه رپورټ را لېږلی دی.
ټنګونه ډېر لیدل کېږي خو د ګرشک په بازار کې وضعیت عادي دی. دکانداران په خپل کاروبار اخته دي، خو د عمومي بازار لویدیز لور ته په 200 متر کې د جنگ لومړۍ کرښه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي. افغان ځواکونه د غشیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې تېره ورځ د لاسه وتلي وې. که څه هم د ګریش د پارچاوي په سیمه کې د ملکي کسانو د شتون ویره سته، خو د هوا او مځکې د لارې په هغو وسلوالو درانه فایرونه کېږي چې ویل کېږي تېره ورځ د افغان ځواکونو په ضد جګړې ته راغلي دي. د سیمې څخه تازه وتونکي خلک وایي سوینجري او ماشومان یې بند پاته دي.
محمد ولی
څه څه واخله
اخوا د جنګ ټکان طالبان مزله ته لږ اخوا د بس سره ویلو غوښتنه مو دا دي ځکه بنا اخوا د سزا بخیر د په تکلیف وسره ګرد شان پاته دي. وایي شان له پر مرجان ولاړ دي، وژه ولاړ دي کورونو شان ګرد ولاړ خلک ور شو ولاړ خلک ډېر سره سړي
واکه دغه مشکل څخه خلکو تشویش درلودي، خو بیا هم موږ میړانو وسوالو امنیتی ځواکونو او ولسونو خلکو ته ډاډ ورکوي چې هېڅکله ستاسو ژوند، ستاسو سر او ستاسو مال په خطر کې نشي اچولی.
تېره ورځ وسلوالو د ګرشک ولسوالۍ په 5 مهمو سیمو کې پر امنیتي کمربندونو بریدونه وکړل چې د یو شمېر سرچینو په خبره دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. د والي ویند عمر ځواک هغه مهال وویل دوه سرتیر وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ګرشک امنیه کمانډان دوهم څارن محمد اسماعیل خپلواک د ګرشک د پارچاوي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو په نسبت وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وښتله.
زموږ تلفات الحمدلله ډیر کم دي ځکه موږ آمادګي درلودل. موږ د دوی په پلانو باندې خبر وو، د دوی زموږ پلانونه د دوی د پلانو مطابق روان وو، په دې خاطر زموږ تلفات نه درلودل. دوه کسه پولیس شهیدان درلودل، دیارلس کسه مو زخمیان درلودل چې زخمیان هم دغه تشویش وړ نه دي.
که څه هم شمیره یاد نه کړ خو خپلواک وویل د غشپاړو پوستو څخه ګڼې بیرته نیولې دي چې د پنجشنبې په ورځ وسلوالو نیولې وې. په ګرشک کې د ملي اردو د شپږم کنډک کمانډان جګړن میرویس وایي که د بهرنیو افغان ځواکونو او ملاتړ نه وای جګړه سختېدله.
دشمن پلان بسیار کلان داشت که میخواست که شار ګرشک هم
بده. وای دشمن ډیر لوی پلان درلود. دوی غوښتل د ګڼو وسلوالو او پراخ تبلیغاتو په کولو سره ګرشک ته سکوت ورکړي. موږ وکولای سول چې راغلی دشمن مات کړو او د سربند او پرچاوي په سیمه کې هغوی په شا وتنبو. تاسو وینئ چې وسلوال په شا روان دي او سیمې پرېږدي. موږ په خپلو عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړو چې وسلوال له سیمو وباسو. د لشکرګاه په جنوب کې د ناوی ولسوالۍ تر مرکز پورې د سیمو تر نیولو وروسته د لومړی ځل دی چې وسلوال په یو بل ولسوالۍ کې پراخ بریدونه کوي او د سیمو د نیولو تر څنګ حکومتي سرتیرو ته د درنو تلفاتو ادا کوي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند خمو د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی رپورت واورید. هغه ګرشک ته تللی و چیرته چې جګړه پیل شوې ده او افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې مقاومت کوي. وسلوالو طالبانو له څو خواو نه په افغان پوځیانو په دې ولسوالۍ کې حمله کړې ده او افغان پوځیان هم جواب ورکوي. په ګرشک کې په داسې حال کې جګړه پیلېږي چې تر دې مخکې د ناوې ولسوالۍ مرکز او ځینې سیمې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو ونیولې. ناوه چې د هلمند یا لو ټولو ګڼمیشتو او پراخو ولسوالیو دا او شاوخوا درې لکه اوسیدونکي لري، په ورستیو شاوخوا نه میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې و او تازه افغان پوجانو دغه ولسوالی نیولې ده. د هلمند ولی ښاغلی حیات الله حیات په لاین کې دی. حیات صاحب ستړي مشه مننه چې زموږ پروګرام ته مو راغلی. د هلمند عمومي وضعیت څنګه دی؟ په څومره سیمو افغان حکومت هلته حاکمه ده؟
سلامونه تاسو سر تحقیقی همکارانو او خپلو درنو هیوادوالو ته. په دې کې شک نشته چې تقریبا نه میاشتې مخکې دښمن پلان لاره د سیمه ییزو استخباراتو په واسطه او هغه فشار چې په دوی باندې د نړیوالو لخوا نه و چې دوی باید د تروریستانو کمپونه بند کړي او بالخصوص د پاکستان نه دوی ته ځواب وویل شي. دو هود ونیو چې تر څو په افغانستان کې څو ولایتونو ته د هلمند په شمول سقوط ورکړي. نو هماغه وخت نه میاشتې مخکې دښمن د سیمې د استخباراتو او فایدانو په ملاتړ باندې په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړل او یو څه پیشروي وکړله چې په هغې کې د خانشین او ناوي ولسوالۍ سقوط وکړ. سږ کال په ژمي کې موږ پوره امادګي ونیوله تر څو پورې وکولای شو دښمن ته رحمتونکی ځواب ورکړو. هماغه و چې په روژه کې د موږ عملیات پیل شو. په لومړي ځل کې موږ مارګې ته اکمالات وکړل شپږ میاشتو دپاره. هلته مو یو څه امنیتي ساحه پراخه کړله. نادلي ولسوالۍ ته مو د ځمکې لاره خلاصه کړله او دښمن مو د لشکرګاه د څنډو نه یو څه پوشاک. په درېیم قدم کې موږ په ګرمسیر سنگین او ناوه کې خپل عملیات پیل کړل چې په دې درې واړه ولسوالۍ کې مو زیات پرمختګونه وکړو. په نتیجه کې څو ورځې مخکې د ناوي ولسوالۍ موږ د دغه دښمن د وجود نه پاکه کړله. اولته مو د خلکو لپاره د آرام ژوند زمینه مساعده کړله. موږ هغه پلانونه چې لرو د لښکرګاه د شاوخوا نه مو شروع کړې ده او انشاءالله ورو ورو به دغه امنیتي ساحې پراخه. ولې په دې کې شک نشته چې د خاورې دښمنان هم د موږ په مقابل کې پلانونه لري. سیاوه بیلګه یې د ګریشک ولسوالۍ باندې د دو پرونۍ حمله وه. دو غواړي چې د ناوې چې دو ماته خوړلې د هغې په مقابل کې موږ ته تلفات واړئ چې دغه حمله هم د دوی د ناکامۍ سره مخامخ شوه. هغه وروستي معلومات چې موږ لرو چې دا هم کره نه دي او د دو تعداد کېدی شي نور هم اضافه شي. د اویاو نه زیات وژل شوي دي او د یو سلو شلو نه زیات دو زخمیان دي. دو پرون په څلور موټر بمونو باندې چې یو یې غټه ډاینامیټر و او درې هموی زرهي ټانګونه و د هغې په واسطه یې په مختلفو سیمو کې انتحاري حملې وکړې. په هغې پسې جګړه پیل کړله. زموږ ځینې پوستې ویجاړې شوې وې چې لله الحمد په پرونۍ او نننۍ عملیاتو کې کاملا هغه سیمې چې پرون دښمن په ګریش کې پرې حمله کړې وه هغه متاثره کړلې او حتی موږ د پیشروي په حالت کې نور وړاندې هم پسې ځو.
والي صاحب کور ودان ژوندي اوسئ. له دې چې د وروستیو نظامي تحرکاتو په اړه باندې مو معلومات راکړل، یو څه چې ویل کېږي په هلمند کې تر ډېره پورې عامو خلکو ته زیانونه زیات اوړي په جګړه کې، په دغې پیل شوې جګړه کې او له څو کلونو راهیسې دوی زیان ویني. دوی چې لخکرګا ته راځي لخپلو سیمو بې ځایه کېږي، تاسو یې له نږدې ګورئ، په څه وضعیت کې دي او آیا چې تاسو کله ورځئ د دوی سیمو ته د عامو خلکو وضعیت څنګه دی؟
واقعاً چې د هلمند د خلکو وضعیت ډېر خراب ده. هغه خلک چې د دې جنګونو را بې ځایه شوي دي په مرکز کې هم هغه لازمې مرستې چې باید دو سره وشي متاسفانه په کافي اندازه نه دي شوي. موږ د افغانستان د مرکزي حکومت او همدارنګه د موسساتو سره په جریان کې یو تر څو لومړی د هغه بې ځایه شو سره چې دلته دي کافي مرستې وشي او په دوهم قدم کې هغه سیمې چې آزادېږي او د موږ دا معزز دوستان بیرته هلته خپلو کورو ته ځي هلته ورسره مرستې وشي. د بل پلوه مخالفین متاسفانه د دوه ډېرو غیر انساني غیر بشري او غیر اسلامي اعمالو نه چې کار اخلي د جنګ په وخت کې، یو دا چې د ملکي خلکو د کورونو نه د مرچل په شکل باندې د امنیتي قوتونو په مقابل کې استفاده کوي او حتی په ځینو وختونو کې ملکي خلک دروګان نیسي تر څو دو د موږ د هوایي ځواک تر حملې لاندې رانشي. همدارنګه په زرهاو ماینونه دو هر هغه سیمه کې چې پنځه دقیقې حتی نه ووځي په سلګونو ماینونه ځای په ځای کوي. یوه لویه غمیزه او ستونزه چې په هلمند کې راغله دا ده که تاسو د هلمند روغتون ته لاړ شئ یا ایمرجنسي روغتون ته، دلته پاوسط ډول روزانه د 15 تر 10 کسانو د ماین په واسطه چې ملکی خلک لمن دی هغه د روختون تر اوري چې د دې ټولو لاس بوي او د دغه دښمن ګریوان بوي دا که په دې دنیا کې موږ وتوانېدو یا په آخرت کې د دو سره به د دې حساب کېږي ځکه چې د ماینونه اکثره قربانیان ملکی کسان دي. موږ د خپلو قوانینو او نړیوالو نورمونو کې هغې ته موږ وفادار یو کاملا او بشپړ احترام کوو. که زه مثال درکړم د مارجې عملیات د نادلي او دا وروستی د ناوې عملیات په دې ټولو عملیاتو کې د حکومت د خوانه یو ملکي وګړي ته تر اوسه پورې زیان نه ده رسېدلی، نه زخمي شوی او نه د موږ د خوانه خدای نه خواسته په شهادت رسېدلی ده. دا هغه ژمنې دي چې موږ د ولس په مقابل کې لرو او موږ نه غواړو چې د موږ ولس د زیانمن شي. هماغه ده چې یو د دغې علتونو نه عمده چې د موږ عملیات یو څه کند او سست مخ په وړاندې دي، علت یې دا ده چې موږ د ټولو نړیوالو نورمونو په نظر کې نیولو سره مخ په وړاندې ځو. نه غواړو چې خدای نه خواسته یا د موږ د ملکي خلکو کورونه وران شي او یا دو ته ضرر ورسېږي.
مننه والی صاحب. کور ودان، موږ به د اوریدونکو نظریاتو ته هم په تمه واوسو. تر دې مخکې ځینو دوستانو زموږ په فیسبوک لایو ویډیو باندې خپل نظریات پریښي وو. سردار ولی سایل له هلمند لیکلي وو په ناوې کې، البته دوی د ناوې په اړه باندې معلومات غوښتي وو چې په هزاره اس په سورابات او بسلان سیمو کې د دوی په خبره باندې وضعیت ښه نه دی. همدارس کشمیر خان کونړی لیکلي چې زه په خپله په ګرش کې یم او دلته اوس جنگ روان دی، یعنی د ګرش ورسته وضعیت د دوی لپاره. یعنی په ټولیزه توګه باندې عام خلک څومره تشویش لري واقعا او له دغو جګړو نه چې هلته روان دي هر ورځ دوی په سیمه کې؟
په دې کې شک نشته چې د جګړو اکثره زیانمن دي موږ عام وګړي دي، یا دوی ته د سر او مال زیان رسیږي، یا به د دوی فصلونه له منځه ځي، یا به خدای نه خواسته کورونو ته زیان رسیږي. په دې کې شک نشته چې په ناوه کې ځینې لرې پرتو سیمو کې اوس هم د موږ تصفیری عملیات جریان لري او موږ هغه لیدنه چې د ناوې نه مو پرون وکړله موږ ټولو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د دو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دو د بچیانو په شکل د دو د عزت او د احترام دپاره راغلي دي او هېڅکله به خدای نه خواسته داسې څه ونه کړي چې د دو په ضرر وي. خو که خدای نه خواسته چېرته د چا نه اشتباه کېدله موږ باید جریان کې واچوو. نو په دې اساس باندې دغه اوس 11 بجې دغه کوم پیغامونه چې تاسو ته پرېښودل شوي کېدی شي مخکینی به وي، خو 11 بجې نن د سهار د ګرشک ساحې مکمل د دښمن نه پاکې شولې او حتی د موږ قوتونه د دښمن په ساحه کې یو څه پیشروي کړی ده تر څو وکولای شو هغه پخواني کمربندونه چې دو چې حمله کړې وه هغه دلته استحکام کړو. د موږ استحکامي ټیم هم لاړ ده، د موږ د تجهیزات او د هغه ټیم هم لاړ ده تر څو هلته هغه پوستې او هغه ویجاړې شوي هغه له سره بېرته ورغی. نو په دې کې شک نشته په ټوله کې ډېر زیان عامو وګړو ته رسېږي او دغه بدبختي په موږ باندې تپل شوې ده. موږ مجبور یو چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه که هر څوک د دې حکومت په مقابل کې کوي هغه غیر قانوني ده، هیڅ اسلامي صبغه نه لري، بلکې د موږ دغه افغاني ورونه کې دي او یا که خارجیان څوک دي په دې جګړو کې دا د نورو د موخو قرباني شوي دي، د سیمې د استخباراتو د مافیایي کړیو او همدارنګه د مواد مخدر د کړیو قرباني دي او د خپل خاورې او ولس په مقابل کې دو جنګیږي. نو هیله مې ده چې ټول لږ د خپل فکر نه کار واخلي او د ځان سره کینی او د خپل ولس په مقابل کې له دغې جګړې نه لاس
واخله. مانا کوم ولی صاحب کور ودان. دوستان په ټلیفون باندې هم موږ ته زنګ راوي له هلمند، یو دوست د زمونږ په ټلیفون باندې مهرباني وکړي خپل نوم واخلي او بیا نظر راته وایي که پښتنه لري د هلمند له محترم ولی ښاغلي حیات څخه.
السلام علیکم. سلام ان سلامونه کلی تاسو او د هلمند ولی صاحب محترم ته لږه لکه لوړندې کوم. سائل سنام له مرکز د شرګانو د بولان د سیمه د ټلیفون لیکي تر غلې یم.
بله ګران رور کولای شي بله خپل نظر راته وې د هلمند پاړه باندې څه پښتنه لري له والی صاحب نه؟ والی صاحب تاسو غاوري يم داوس.
مننه د والی صاحب څخه ډېر مننه چې تاسو بلنه ومنله. زه خپل یو سرتیر يم چې د بولان د لومړي خط سره میزان درته ولې خبرې در سره کوم. د والی صاحب محترم په اجازه چې هغه خلک چې زمصر جنگیږي هغه خلک چې دغه زمصر په اول خط کې جنگیږي او خپل مرام د لاس ورکړی دی، مس خپل ملوړ مرام په لوړ طاقت باندې د خپل ولس غوښتنې منو، د خپل ولس لپاره د بدن هر څاڅکی وینه چې مو په بدن کې وي د خپل د دې مظلوم ولس لپاره د دې درقدره هلمند والو د پاره مخکلوینه ته یو د خر او د مال په بدل باندې موږ د هلمند ولایت هر وګړي کغه پښتنه کې تاجک کې کازاروي موږ یې ساتنه کوو موږ په بدن کې چې یو سات کې ویني د افغان امنیتي ځواکونو موږ د خپل هیوادوالو د خپل ګران هلمند والو یوازې نه هلمند چې د افغانستان د هر ولایت موږ یې په کلکه دفاع کوو او موږ په کلکه دا خلکو سره جنګیږو چې هغه د دې خاورې دښمن وي او د دې خاورې تخانات کوي. د والي صاحب محترمه صاحب په کورنۍ کې یو پوښتنه وکړم یو امنیتي سرتېر یم چې هغه طالبان چې هغه ځواکونه چې د جګړې په اولنۍ کرښه کې دي هغه افغان امنیتي ځواکونه آیا د هغو په دغه باندې دوی څه نظر لري چې هغو ته نور کومک هغه د ګریس ولسوالۍ هغه دغو ته نور کومک رسېدلی دي او که نه دي هغه خلک چې د جګړې په ډګر کې یا ټپیان پاته شوي یا سیمې زخمیان پاته
شوي. مننه ژوندۍ اوسې. د هلمند مرکز لخرګانا یو افغان سرتیری موږ ته زنګ راوهلی و خپل نظریات یې وویل. همدارزې د هلمند والي ښاغلي حیات څخه وپوښتل په ګرش کې البته د ځینو خلکو سره د مرستو په خاطر باندې. والي صاحب ستاسو څه نظر دی دغه سرتیری په اړه چې لخرګا یې موږ ته زنګ راوهلی؟
اول خو دې سرتیری ته خپل ډېر سلامونه وړاندې کوم. واقعا همدا سرتیری دي چې د دو د وینو د برکت نه د دو د قربانیو د برکت نه نن په هلمند کې د لښکرګاه او په هغه سیمو کې د دولت په لاس کې د نسبي امنیت ده. د دو پوښتنه دا وه چې آیا په ګرش کې چې کومې ستونزې پېښې شوې وې لومړۍ کرښو ته دو کومک رسولی که نه ده رسولی؟ نو کله پرون چې دښمن شپږ بجې د سهار حمله وکړله بیا هغه وخت نه وایي ځواک د موږ په دې کې داخل شو. هغه معلومات چې موږ لرو تر اوسه د اویاو نه زیات مخالفین وژلي دي. مخالفین مکمل شکست خوړلی ده. بیرته هغه سیمې چې ضرر لیدلی و د موږ پوستی چې ویجاړه شوې وې هغه بیرته نیول شوي دي او دا اوس د هغو د بیرته جوړولو په کار باندې بوخت یو. او په دښمن کې د موږ او تاسو زړور سرتیري اوس هم د هغو په سیمه کې روان دي تر څو یې کاملا د هغې ځای نه ورکړي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې زه د والی په صفات او د موږ نظامي شورا او ټوله اداره په هلمند کې د موږ د سربازانو په ځانګړي ډول هغه سربازان او امنیتي قوتونه چې هغه په لومړۍ کرښو کې دي د هغو دپاره د هر نوه سهولت او تجهیزات او اکمالاتو دنده په غاړه لرو او انشاءالله چې په خپل وخت به ورته رسوو. د دونه مننه کوو. زه ځانګړې مننه د دې لومړۍ کرښې د سرتیرو نه دا کوم چې اکثره د مطبوعاتو سره غږېږي چې موږ اماده یو چې په دښمن باندې حمله وکړو خو موږ ته تر اوسه امر نه ده شوی. نو دغه احساس د دو د قدر وړ ده. زه دو ته ډاډ ورکړم چې موږ د ټاکل شوي پلان مطابق په هلمند کې عملیات پیل کړي دي او هغه ورځې به لرې نه وي چې موږ دا سرتیري په هر
په همدې ارتباط باندې یو پوښتنه زموږ په پښتو فیسبوک باندې البته ما دلته لایو فیسبوک ویډیو پیل کړې ده. منګل وفا زموږ یو دوست لیکلی دي چې ولې د هلمند ولسوالۍ نیول ډېر وخت نیسي. دا وایي چې له تاسو سره خو بهرني پوځیان هم مرسته کوي په هوایي برخه کې، نو ولې د یوې ولسوالۍ تصفیه ډېر وخت نیسي؟ یوي اوریدونکي یا د فیسبوک مینوالي کټ لورنس لیکلي چې په مارجا کې، البته دوی په انګلیسي پوښتنه کړې چې په مارجا کې اوس هم جنگ روان دی که څنګه؟ دا د دوی پوښتنه وه. ځینې نور دوستان هم پوښتنه کوي. یو بل چا لیکلي دي چې تاسو ولې، البته دا د دوی شخصي پوښتنه ده، چې ولې مو هلمند ته ولې لاړی او له وردګ ولایت؟ البته دا کېدای شي بلې دا دوست د وردګ ولایت دی، ویلي دي چې ولې له وردګو نه هلمند ته لاړی. دا د دوی خپله پوښتنه ده. کولای شي خپل نظر ووایي ورباندې؟
مانانا لومړی دا چې ولې موږ په ځان سره ولسوالۍ نیسو یا د ولسوالۍ نیول زیات وخت نیسي، ما مخکې اشاره وکړله. متاسفانه موږ داسې یو دښمن سره مخامخ یو چې د هغه کله چې هغه جګړه کوي د هغه هدف یوازې تخریب او له منځه وړل دي. دا که د پل وي، د پلچک وي، د سرک وي، د امنیتي قوتونه وي او که د افغانستان د عام وګړي وي، په هغو یوه ناورین او ورانی رامنځته کوي او خپل هدف ته ځان رسوي. په داسې حال کې د موږ قوتونه، د موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هرې ولسوالۍ کې یا د هرې سیمې د بیرته نیولو دپاره اقدام کوي یا عملیات سرته رسوي، موږ د ټولو قوانینو په نظر کې نیولو سره مخ په وړاندې ځو. چې د موږ په مقابل کې دوه لوی موانع دي. یو دا چې دښمن د ملکي خلکو د کورونو نه په موږ باندې ډزې کوي. نو تر څو چې موږ مطمئن نه شو چې هغې کور کې یوازې دښمن ده، هلته کوچنۍ مېرمنې یا نور ملکي کسان نشته، تر هغې وخته په هغه کور باندې موږ ډز نه کوو.
د دې ترڅنګ دښمن په زرګونو ماینونه نه یوازې دا چې د وسایطو ضد ماینونه د ټانګونو ضد ماینونه بلکې د انسانانو ضد ماینونه یا د پرسنل ماینونه هم ځای په ځای کوي چې د هغو پاکول متاسفانه ډېر یو دروند کار ده. موږ داسې سرتیري لرو چې هغو دغه وروستي د ناوې په عملیاتو کښې یو سرتیري مثلا 15 ماینونه کشف کړي دي او له منځه یې وړي دي. نو د تخریب کول او د بېرته جوړولو کول د دې تر منځ ډېر تفاوت وي. ولې زه دغې دوست ته اطمینان ورکوم چې موږ په کوم شکل سره ځو دا هم شرعي لاره ده او هم د نړیوالو قوانینو په نظر کښې نیول دي. که موږ غواړو چې یوازې دښمن د سیمې نه وباسو یا یې وژنو نو ډېر زر کولای شو. ولې موږ د خپل پل د ورانولو غم خورو، موږ د خلکو د کورونو د ورانولو غم خورو چې هغه باید وران نه شي او موږ د ملکي خلکو د تلفاتو مخه نیسو. د مرګې په اړوند باندې چې ورور پوښتنه کړې چې هلته جنګ شیان نشته ده، کله کله د دښمن دخوان هلته هغه کېږي حملې کېږي، ولې هغه قوتونه چې لله الحمد هلته موږ په مرګه کښې لرو هغه د دې توان لري، هغو ته امر شوی ده ورو ورو هغو هم د خپلو سیمو نه تسکیوي عملیات پیل کړي دي او ورو ورو انکشافي ساحې ته ادامه ورکوي. د وردګو نه کوم روسې پوښتنه کړې وه چې زه ولې د وردګو نه هلمند ته راغلم. واقعاً چې په وردګو کښې ما ته میاشت تېرې کړې وې، ډېرې شپې ورځې وې او د ولسونو سره مې یو ډېره ښه رابطه قایمه کړې وه. ولسمشر په غوښتنه باندې وې وغوښتم او راته وې ویلې چې د میدان وردګو نه اوس په کار ده چې تاسې لاړ شئ هلمند ته. په هلمند کښې نظامي برخه قوي ده، ولې ملکي روابطو سره د خلکو سره روابط ډېر ضعیف او د حکومتدارۍ برخه ضعیفه ده. هماغه و چې د ولسمشر په سپارښتنه او د هغه په غوښتنه باندې زه د وردګو نه هلمند ته را ولېږلم او د دې ځای نه مثال چېرې لېږي موږ د افغانستان معمول یو پار ځای کښې چې زمونږ امرین لازم وګڼي هلته زه او خدمت ته خلک.
مننه والي صاحب کور ودان. بیا هم یو دوست لرو په ټلیفون باندې، وروسته له هغه به بیا د ځینو نورو دوستانو کمنټونه هم په فیسبوک باندې تاسو ته وایم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او پوښتنه که د هلمند له والي لرئ او د هلمند په اړه باندې کوم نظر لرئ مهرباني په لنډه توګه باندې. بله فکر کوم د دوست غږ سم نه دی، نو هیله کوو چې د دوی ټلیفون که سم شي ښه ده او که نه بیا به بل اورېدونکی راواخلو. خو اوس به د فیسبوک په پاڼې باندې کومو دوستانو چې موږ ته کمنټونه کړي دي، شاولی زیارمل لیکلی و له هلمند چې دا یو آزاد خبریال دی، له والي صاحب پوښتنه کړې وه چې هغه سیمې چې وسلوال پوځیان یعنې افغان وسلوال پوځیان یې نیسي له طالبانو نه، د ده په خبره ډېر تلفات افغان پوځیانو ته اوړي، خو دی وایي چې له کم وخت وروسته بېرته دغه سیمې طالبان نیسي، څه علت یې دی؟ بله پوښتنه بلال ځاځي لیکلې وه چې په هلمند کې ولې جګړه دومره دوامداره ده، کومه نوې تګلاره لرئ که څنګه؟ والي صاحب د اورېدونکو که ټلیفون خو سم کار ونه کوي خو په فیسبوک باندې ښه د کمنټونه راځي. دغه دوه کمنټونه هم ما په آخر کې وویل که لطف وکړئ لنډ نظر د دوی په اړه باندې وایي. یو دا چې طالبان ولې سیمې بېرته له تاسو نیسي، او دوم دا چې آیا نوې تګلاره شته که څنګه، که په همغې زړې تګلارې چې له څو کلونو راهیسې روان یاستئ مخ ته ځئ.
مننه. اول شاولي زیارمل صاحب چې پوښتنه کړې چې افغان ځواکونه ډېر تلفات ویني، زه د دې سره همغږی نه یم. که زه د ناوې مثال ورکړم، د ټولې ناوې د نیولو دپاره موږ یو شهید لرو او اووه سطحي زخمیان لرو، او حال دا چې دا موږ تعارض کړی او د ناوې ولسوالۍ موږ فتحه کړله. نو موږ اول د خپلو سرتېرو د ساتنې لپاره مسؤلیت په غاړه لرو، او که د سرتېري ژوند دپاره موږ کار ونه کړو نو څرنګه هم به وکولی شو چې سیمې ازادې کړو. بل دا چې د جګړې دپاره نوی تکتیک لرو که نه لرو، که احیانا موږ غواړو چې هغه ولسوالۍ چې د دښمن په لاس کښې دي تنه وینیسو او بیا د ساتلو غمې را سره نه وي، نو دغه اوس په هلمند کښې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې مورال لري چې د ټول هلمند ولسوالۍ کښې جګړه پیل کړي او ولسوالۍ ونیسي. ولې موږ چې په تدبیر او په ښه شکل سره روان یو، ورو روان یو، هغې علت هم دا ده چې موږ د یو ولسوالۍ د نیولو تر څنګ لومړی د هغې د ساتلو تدابیر سنجوو. زه د هلمند ولسونو ته ډاډ ورکوم چې موږ د ناوې ولسوالۍ فتحه کړله، او انشاءالله دا ولسوالۍ کښې به نور د دښمن د پښې کښېښودلو دپاره ځای نه وي. صحیح ده، دښمن به را شي یو حمله به وکړي یو ځای بل ځای کښې، ولې نور د دې ولسوالۍ سقوط د خدای په کومک سره انشاءالله هېڅکله به د دښمن لاس ته ونه لوېږي او نه به سقوط وکړي. نو موږ غیر د دې نه چې عملیات څنګه اوس موږ ته مهمه دا ده د سیمو ساتل ولسونه هم د موږ نامدا غواړي چې تاسې حرکت کوئ نو داسې حرکت وکړئ چې بیا موږ بېرته دښمن ته پرې نه ږدئ او دا د ولس ډېره قوي سپارښتنه ده او دا موږ په نظر کې نیولې ده هر هغه سیمه چې موږ تصفیه کوو او یا یې تذکیروو ان شاء الله هغه به په کامل ډول سره د خدای په کومک باندې نور د موږ او د ولسونو سره وي په دې کې د ولسونو ملاتړ ډېر قوي ده او زه په ځای بولم چې د ناوې د ولسونو نه نړۍ مننه وکړم د زړه له کومې چې دوه موږ سره د ناوې په خلاص
کور ودان بله مننه والی صاحب بل پختنه وغه د تګلارې مسله وکول شي ورسره هغه یاداشت کوي په اخر کې نظریات لري خو اوس به اوریدونکو چې ډیر وخت په ټلیفون کې پاتې دي دغه نظر به واخلو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلی او که پختنه لري د هلمند له محترم والی ښاغلی حیات څخه
السلام علیکم حیات تاسو سلام نو وړاندې کوم تاسو سلام نو وړاندې کوم
مننه مهرباني وکړئ کور ودان
من نظر دادی والی صاحب محترم سا چیری مجھو تی پا سول تمرکزو پا سول ویسی دا با در طول افغانستان پا خیر بی ام با در طالب پا خیر بی ام با در اسکر پا خیر بی اول خوزو ستاچ در عدیو در لارس پا طول طالبان و رونو بانی زد کم ستاچ لحکمت سر در سول خبری شروع کی در سول پا خبرو که و تاس پا کم تاوان بی چیری سول واس پا خود تک خبر دا کنا واس با تاسو د جګړې کار ډول یې خاطر جګړه کوي جګړه کوي د حکومت ته هم زما د غوښتنه ده د والي صاحب محترم څنګه د غوښتنه ده چې په حکومت هم فشار اوري باید چې سولې ته اماده شي دا وګوره په ویلمن کې په کوم ځای کې هر ځای په افغانستان کې افغان وژنه روانه ده هر ځای افغانان وژل کېږي نو زما دغه یو درخواست چې تاسو باید د سولې خبرې وکړي د طالبانو څنګه بیا غوښتنه ده بیا غوښتنه ده د خدای په لاس تاسو صرف یو وخت د تحذیر دی
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې
د سولې خبره ناروایي او مهرباني وکړه که چیرې د سولې خبره ناروایي خو څه پیښه شوه نو وایي چې د سولې او خبرو تعذیر دي د حکومت تنظیم بیا دا غوښتنه ده چې تاسو د سولې او خبرو تعذیر دي
ژوندۍ اوسې کور ودان کولاله نظر مده کورادان ژوندۍ اوسې مننه والی سبل اوریدونکو هم راخلو د دې پختنه البته نظر د سولې پاړه باندې او بل اوریدونکو هم راخلو به کولای شي د دوړو پاړه باندې خپل جواب وای مهرباني وکړئ ګران اوریدونکو خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر راته وای
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکي خپل نوم واخلي او بیا د هلمند والي صاحب نه کوم پختنه لري
زه ول حق د کندهار ولایت ساسر په تواس کې مو ګران والي صاحب او د ازادي رادیو ټول او د دوه او تخنیکان کارانو ته سلامونه وایم
مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ مهرباني وکي والي صاحب نه څه پختنه لري د هلمند په اړه باندې څه نظر لري په لاندې توګه باندې لطفا
والی صاحب سمې دا دغه د پښتنه ده چې موږ وګورئ دا ټول ته مخ نه کوو نو اوس هم په ناوې ولسوالۍ کې اوس هم عملیات شروع دي اوس هم جنگ شروع دي جنگ شروع کړ نوې ځلې ځلې دا اوس تقریبا یو ګړې تر مخه زما نه تانډوال دي ټلیفون سره وکړي هغه اوس هم جنگ جریان لري عملیات شروع دي جنگ د اوس پرې نه دي درې ځلې نه دي وروسته کړې
کور ودان ژوندۍ اوسې والی صاحب خغلی حیات دوا وریدونکو په ټلیفون باندې مونږ ته زنګ را وهلې او لومړی هم د سولې په اړه باندې خبري وکړې له طالبانو وغوښتل چې سولې ته د غاړه کېږدي په افغان حکومت هم ټینګار وکړ چې د سولې په اړه باندې د خپل پروګرامونه پراخ کړي همدارز یو بل وریدونکو له کندهار لیکلی چې د جګړې پر ځای خاله چې ویلې البته مونږ ته زنګ را وه خغلی زولاق چې تاسو هم غږ وورید چې د سولې پروګرام ولې مخته نه وړي څه نظر لري په هلمند کې د سولې شورا کار کوي څومره پرمختګونه کړی دي څومره مخالفي ډلې له جنگ را پاتې کړی دي اوس وخت
مننه دا غوړو چې د سولې په اړه باندې خبره وکړه یعنی واقعا سولې د خدای حکم دا سولې د قران حکم دا او آیات شریفه چې وصل حقایق تاسو وایي سولې او کې او دا خیر دا او دا سولې یوازې نه د ویلي تاسو مسلمانانو ترمنځ او کې حتی د کفارو سره سولې کول د اسلام له نظره خیر دا نو مننه څومره چې په دولت پورې ارتباط لري د روزي میاشت پر راکېدل سره رئیس جمهور د افغانستان په کچه او ما د هلمند په کچه او د اډین په نور والیانو په طالبانو باندې مغاز وکړي چې راشي د روزي میاشت د سولې په نوم باندې ونومو او دا میاشت د افغانستان د خلکو د انانی او کلتور د خبرو اترو او د جرګې په نوم ونومو راځي چې خبرو اترو تکینو او په دې میاشت کې جنگ بند کوو ولې متاسفانه طالبانو برعکس د روزې په میاشت کې داسې خونړي بریدونه وکړل چې تاسو د کابل نه ولیدل، کابل پکتیا دلته چې کوم ځان مرګ یې وشو، د سلو شاوخوا کسان په هرات او په نورو ځایو کې، نو موږ مجبور شو چې اقلم د خلکو د دفاع دپاره بېرته ټوپک ته لاس کړو. په ژوند کې موږ نه غوښتل چې هغه غږ مو د سولې کړی ده چې موږ یې درته هغه کړو. موږ سولې ته ژمن یو او موږ په دې عقیده لرو چې په زور باندې کلي نه کېږي، په جنګ باندې وطن نه جوړېږي، او هر څومره خلک چې مړه کي افسوس دا ده چې دا ټول اکثریت افغانان مړه کېږي. اخر به موږ خبرو اترو ته کینو، نو ولې د دغه بېګناه افغانانو وژلو نه موږ سو استفاده کړو؟ راشي نن خبرو اترو ته کینو. زه دغه ورو ته چې د سولې په اړوند خبرې وکړلې، ده ته په رئیس جمهور د هلمند د نماینده په استازیتوب د ما د خوانته وکیل وروره ته د تا خبرې ته د طالبان هوکړه وکړي، زمونږ د خوانه ته وکیلي، زمونږ د خوانه اوربان دم ده او سول هم ده، او دا اسلامي حکم ده. ولې متاسفانه په دلته جان کې ده، دا یوازې د طالب نه ده، طالب پسې نور سیمې استخبارات ولاړ دي، پاکستان ولاړ ده، دلته د هلمند د اوبو جنگ ده، دلته د هلمند د مواد مخدر جنگ ده. دغه جنگ هیڅ نه وه اسلامي صدقه نه لري. تاسو باور وکړئ چې ما ته دلته یتیم او کونډه هم د سرباز ما ته راځي د مانه کومک غواړي، او هم د طالب یتیم کونډه ما ته راځي مانه کومک غواړي. نو زه په داسې یو حالت کې خراب لرم. نو الله دې په موږ او تاسو رحم وکړي، او هغه کسان چې هغه سولې ته ژمن نه دي، هغه الهي حکمونو ته ژمن نه دي، خدای دې هغو ته هدایت وکړي تر څو دغه حکم ومني. ضیاءالحق ورور د خاندار نه چې پوښتنه وکړله، په ناوه کې اوس هم جنگ روان ده، په دې کې شک نشته چې هلته ځینې سیمو کې جنگ روان ده، خو موږ نه ولسونه غواړي چې موږ د هغو سیمې باید آزادي کړو. کله چې ناوه طالبانو ونیوله، د ناوې نه ډېری خلک لشکرګاه ته را بېځایه شوه. تاسو باور وکړئ چې د هغه باعزته خلکو چې دلته لشکرګاه ته راغلي وو، د هغو ټولې ځمکې طالبانو ونیولې، نورو خلکو ته کوټه ورکړې، او د دوی ګناه یوازې دا وه چې تاسو ولې لشکرګاه ته لاړ یئ. نو موږ د دغې ولس د بېرته ستنېدو دپاره چې خپلو سیمو ته لاړ شي، موږ مجبور د هغو ساحه آزاده کړو. ولې که دغه ساحه په سوله سره آزاده شي، بدون د مرګ او ژوبې نه آزاده شي، موږ د دې طرفدار یو او دې ته همیشه موږ حاضر یو.
ښه والي صاحب، کور ودان ژوندي اوسئ؟ دلته ځینې پوښتنې ما هم راټولې کړي دي، کېدای شي اورېدونکي ورته ډېر متوجه نه وي، ځکه چې ډېری په جنګ باندې د دوی په وروستیو امنیتي وضعیتونو حالتونو باندې د دوی فوکس زیات دی، خو ځینې خبرې نورې هم شته. لومړی دا چې جګړې څومره ستاسو د پراختیایي کارونو مخه نیولې ده؟ په هلمند کې خو چې یو پراخ ولایت دی، طبعا نفوذ هم زیات دی، د ډیرو پرمختیایي کارونو اړتیا شته. څومره کارونه مو کړي دي سره له دې چې جګړه هم شته او ستاسو د کارونو مخه به نیولې وي؟
په دې کې شک نشته ده چې امنیت د پرمختګ او د پروژو د سرته رسولو لپاره لومړنی شرط ده، او واقعا چې د هلمند نه امنیو هغه پروژې چې باید په هلمند کې تطبیق شي، هغه کارونه چې د ولس د سوکالۍ او ثبات لپاره باید وشي، په پراخ لاس سره موږ نشو کولی. زمونږ تمرکز اوس یوازې په هغه سیمو باندې ده چې هلته امنیت ده، هلته باید پروژې پلي شي. ولې دا په دې معنا نه ده چې موږ اوس هم لاس تر ځنې ناست یا هېڅ کار مو نه ده کړی. موږ تقریبا دغه اوس د څلور نوي میلیونو ډالرو په ارزښت باندې مختلفې پروژې په هلمند کې تر کار لاس لاندې لرو، او یا د قرارداد ورکولو په حالت کې دي. دا هم د برېښنا په برخه کې دي، دا د معارف په برخه کې دي، د صحت په برخه کې دي، د هلمند د پوهنتون جوړول دي، د زراعت برخه ده، د کلو پراختیا او داسې نور مسایل دي، او همدارنګه ځینې ضروري فابریکې چې باید د هلمند دپاره تر څو د کوکنارو دپاره ښه بدیل دهقانانو ته موږ ولرو، هغه تر لاس لاندې دي. هغه هم خصوصي سکتور پکې سرمایه ګذاري کړی، او هم دولتي. هغه مثلا د پنبې نه د غوړیو تولید ده، یو خو موږ پخوانۍ فابریکه لرو، متاسفانه چې هغه اوس په ښه حالت کې نه ده، او هغې باندې موږ کار کوو چې څنګه وکولی شو د آزاد مارکیټ سره د هغې هغه را برابر کړو. ولې دې تر څنګ په شخصي برخه کې هم د غوړیو جوړولو په یو فابریکه باندې کار کېږي، چې د پنبه دانې نه چې ډېر ښه غوړي د صحت دپاره هغې باندې کار کېږي. همدارنګه مالوچ یا پنبه په صحیح ډول سره استعمالول، چې مثلا د پیچکاریو دپاره او د نورو دپاره به په صحیح او سبابت برخه کې د دې نه کار اخیستل کېږي، د هغې دپاره په یو فابریکه باندې کار روان ده، او په لسګونو نورو پروژې. تاسو ته معلوم چې د بولان نه د څلورمې ناحیې او درېمې ناحیې نه تر ګرشک پورې د 30 میلیون ډالرو په ارزښت یو سړک دا اوس پر کار لاندې ده. همدارنګه د نوزاد خواته یو سړک تر کار لاندې ده او هغه ځینې نورې اساسي پروژې چې مثلا د کجکي د بند توسیعي پروګرام دا د زمینداور ویاله چې تقریبا 6 کاله مخکې پروګرام او ډیزاین وه هغې باندې له خیره په شدت سره کار روان ده. ولې په ټوله کښې ویلی شم په دې کښې شک نشته چې ناامنۍ هلمند ولایت وروسته پاتې کړی ده او موږ نه شو کولی چې په پراخه لاس سره دا ولایت چې د ټول افغانستان د سرخان په نوم یادېږي چې ټول افغانستان ته ډوډۍ ورکولی شوه متاسفانه اوس خپله خپلو وګړو ته ډوډۍ نه شي ورکولی او دغه بدبختي ټوله اصلا د ناامنۍ نه راغلې ده. زه د هلمند ولسونو ته یو بل زیری چې لرم هغه دا ده چې په افغانستان کې تقریبا 8 اقتصادي زونونه جوړېږي چې د هغې نه لومړنی زون بیا په هلمند کښې جوړېږي او هغه د شوراب د میدان یوایي سره جوړېږي چې په دې کښې به انشاءالله ملي او نړیوال سوداګر پانګه اچونه کوي. دا به زیات په زراعتي مسایلو پورې مربوط وي او انشاءالله د هلمند د ولسونو لپاره تنه د 2.5 لکه شاوخوا ځوانان به دلته په کار باندې ګمارل کېږي او انشاءالله دغه کار به د 1 کال نه تر 1.5 کاله پورې صورت نیسي. که د خدای رحمت
بله کور ودان ژوندي اوسئ. یو څه بل په فیسبوک لایف کښې البته زمونږ دوستانو پوښتنه کړې ده چې محمد یونس پښتون لیکلی دی چې د والي صاحب نه د دوی پوښتنه دا ده چې په ګرش کښې مو ټولې ساحې نیولې دي خو تر هغې مو دغلته حمله نه کوله چې طالبانو حمله وکړه او بیا وروسته خلک بې ځایه شول. یوه پوښتنه کولی شي دا پوښتنه هم ځان سره په ذهن کښې ولري والي صاحب محترم او بل اورېدونکی هم مونږ په لاین کښې لرو د هغوی پوښتنه به هم واخلو بیا به وروسته له هغې ستاسو نظر ته بیا راشو. بله سلام علیکم ستړي مشې مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر راته وایئ. مننه ژوندي اوسئ.
رته الله عمران خبره کوم والي صاحب ته ټوله ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو له سلامه. والي صاحب زما دا پوښتنه ده چې موږ خو ولس خلک یو د بولان په علاقه کښې اوسېدلو نو کله چې سار خوا وه سار راغله طالبان زموږ د کورونه د دې بغل نه ټکان پر کوله په حکومت باندې مازدیګر چې کله طالبان بېرته پر شا وتندېدله حکومت رالی حکومت چې ساحه ونیوله زموږ کورونه یې ټوله را ونړوله زموږ ودانۍ یې ونړولې زموږ کورونه چور شوله د دې تاوان به موږ ته څوک را کوي که د دې ولس سره داسې ظلمونه کېږي والي صاحب یې خپله وګورې علاقه دې خپله وګورې خبریالان دې ورولي دنیا دې ټوله وګورې زموږ به پای به څه وي د دې ولس پای به څه وي صاحب طالب ټکان کوي زما د سرای د یوه کونجه سه مازدیګر بېرته حکومت ټکان کوي بېرته مسوله زه یم ولس بېرته مسوله دی ولس بېرته د پښو لاندې دی د دې جواب به څوک وایي او د دې دا ولس اخر څنګه به وخت تېر کړي په دې ملک کښې به څه وکړي.
مننه ژوندي اوسې. والي صاحب د دغه دوست نظر مو هم واورېد د له بولانه فکر کوم زنګ وهلی یا د بولان د سیمې نه بې ځایه شوی دی ده خپل نظر وویل کولی شي په دې اړه باندې هم خپل نظر راته ووایي او مخکې د فیسبوک لایف اورېدونکي یونس پښتون هم دغه پوښتنه کړې وه وروسته له هغه وایي چې خلک بې ځایه کېږي بیا تاسو ورځئ په سیمو کښې حمله کوئ د ګرشک مثال یې ورکړی و.
بله هو یونس پښتون ور پوښتنه کړې وه چې تاسې ولې مخکې په ګرشک خپله حمله ونه کړه چې دور ورباندې وکړه د ګرشک دغه لومړۍ کرښې تقریبا 4 کاله کېږي 5 کاله کېږي چې دا د موږ او د طالبانو تر منځ لومړۍ کرښې دي د دې حملو په اړوند موږ اطلاع لرله کاملا د موږ قوتونه د دې نه خبر وو ولې متاسفانه دښمن د دغې ځانمرګو او د هغه د تکتیک نه کار واخېسته چې په دې ځایو کښې چې دا پوسي دلته عامه لارې دي په دې باندې یار نه وه موټر ځي را ځي نو دا سرتېرو ته ډېره لویه ستونزه چې دا اوس ځانمرګی ده او که دا عادي د خلکو موټر ده چې دغې یو ناورین هلته رامنځته کړو ولې الحمدلله د دښمن د حملې نه وروسته هغه ساحه بېرته موږ ونیوله او دښمن ډېر زیات تلفات متحمل کړل د موږ هغه پلان چې باید موږ مخکې د دښمن د حملې نه حمله وکړو په دې کښې شک نشته موږ په مختلفو سیمو کښې دا پلانونه موږ روزانه هغه تهدیدات چې د هلمند په کچه دي هغه فلتروو هغه سیمو کښې چې دښمن پلان لري یا موږ پلان لرو هغه ټولو قوتونو ته اطلاع ورکوو او هغه عملا سرته رسوو ولې دا عام پټه نه ده چې دښمن متاسفانه د ډېرو مختلفو تکتیکونو نه کار اخلي حتی په ځینو ځایو کښې دو د زنانو د چادرۍ نه کار اخلي چې سر کړي وي نو موږ د خپلو خویندو د احترام په خاطر تاسې وینئ څنګه وکولی شو چې یو څوک ودرو چې ته چادري پورته که چې ته نارینه یې او که ته ښځه یې نو متاسفانه دښمن د ډېرو خرابو تکتیکونو نه کار اخلي او دو په مختلفو ځایو کښې حملې کوي ولې هغه پروګرامونه او پلانونه چې موږ د دښمن په مقابل کې لرو هغه کاملا یوازې په ناوې او په لشکرګاه پورې مربوط نه دي. په دریش کې دي لکه مخکې چې ما وویل، موږ په سنګین کې، موږ په مارجه کې، موږ په نادلي کې، موږ په مختلفو ولسوالیو په ګرمسیر کې په سیاوي عملیات تېرو اونیو کې پیل کړي وو او اوس هم هغې ته غواړو ادامه ورکړو. ولې دا سړی نه شي ردولی په ځینو وختو کې د دښمن دپاره هم پلانونه جوړېږي او د موږ د خنډ هغه کېږي. د رفیع الله خان عمران ورور ټلیفونان مې زنګ وهلی و، بالکل د دو ستونزه ما ته معلومه ده، دو ما ته راغلي وو. ما د دغې ستونزې د تثبیت دپاره یو سروې ټیم ټاکلی وو چې هغه ټولې هغه سیمې په بشران او په بولان او یا په د نادلی په لوی باغ سیمه کې چې له منځه لاړې دي، کورونه وران شوي دي، دا که دښمن هغې کې په موږ ادازي کړي او یا وروسته د دې نه چې زموږ امنیتي قوتونه لاړل دي په هغې کورو کې ماینونه پیدا کړي، انفجار یې ور کړی، له منځه لاړل دي، او یا په ځینې سیمې کې بعضې دیوالونه چې د امنیتي قوتو دپاره لاره برابره شوي وران کړي دي او هغې نه تېر شوي. د دغې ټولو سروې موږ کړې ده، موږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې تر څو موږ سره مرسته وکړي، دغه عزیزانو سره مرسته وکړو. انشاءالله چې هغه مرسته را ورسېدله، د دې دوستانو سره به موږ مرسته کوو. د موږ لویه هغه دا ده چې موږ د چا کور وران نه کړو، بلکې که دښمن هلته وي هغه د هغې ځای نه په یو تکتیک سره وباسو، د خپل ولس لپاره د آرام ژوند زمینه مسایده کړو، نه دا چې موږ د دوی کور وران کړو او یا یې د کور نه د مورچل په شکل باندې د دښمن په مقابل کې استفاده وکړو.
مننه ژوندي اوسې والي صاحب. په خپله هلمند کې دلته یو دوست لیکلی دی، میرویس آشنا په فیسبوک لایو باندې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک، چې څومره طالبان، البته د دوی پښتنه ده، کېدای شي ارقام ونه وسی خو که وی خبر وي چې دوستانو ته وضاحت ورکړ شي، څومره طالبان دا وای په هلمند کې موجود دي، ستاسو ارقام څه ښیي او څو سیمې یا ولسوالۍ عملا د دوی په لاس کې دي؟ یعنی د ده هدف دا دی چې وایي چې څومره طالبان به وي چې بالاخره دومره وخت جګړه کوي، 15 کاله شاوخوا هلمند ناامن دی.
هغه استخباراتي معلومات چې موږ لرو، د 4000 نه تر 5000 شاوخوا طالبان په هلمند کې امین شوي، ولې دغه تعداد زیاتي یو کمی دي، ځکه دو کله کله د کویتي او د دې سیمو نه یا نورو ولایاتو نه زیرا دي. په هغه وخت کې چې دو د عملیاتو پروګرام لري یا د جنګونو، دا تعداد زیاتي دي، حتی 2000 ته رسېږي. او کله کله چې دو عملیات نه لري یا تلفات زیاتي وي، نو دا تعداد 4000 او 5000 ته راټیټېږي. فعلا اکثر هغه ولسوالۍ چې تقریبا 5-6 کاله مخکې د طالبانو لاسته لوېدلي هغه اوس هم ورسره دي، لکه د موساقلا ولسوالي، د نوزاد، باغران، خدا وروسته کې یو ولسوالي بل چې د 2 لاسه ورغله، هغه د خانشین ولسوالي ده. او ناوخ الحمدلله موږ څو ورځې مخکې ترې ونیوله، نو دغه درې 4-5 ولسوالۍ د 2 په لاس کې دي. موږ هغه امنیتي پلانونه چې لرو د لشکرګاه د شاوخوا نه مو شروع کړې ده، او انشاءالله د ولسونو په مټ باندې به په دې وتوانېږو چې انشاءالله ټول سیمو ته د امنیت لمن وغځوو.
مننه کوم والي صاحب. یو بل دوست هم په ټلیفون باندې دی، مهرباني وکړي ګران اوریدونکي خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر او پوښتنه لنډه توګه باندې مطرح کړئ. مهرباني. مهرباني وکړئ. توخي صاحب، څه پوښتنه لرئ؟ والي صاحب په لاین کې ده.
محترم والي صاحب، د خمیر پوښتنه ده. لشکرګاه او ناوې ترمن سړک مکمل واقع کې وایي چې دا لار بنده شوې ده، آیا دا لار بنده وه او تاسو بېرته خلاصه کړه که اوس هم بنده ده؟ او دا زموږ عقل هېڅکله دا نه مني چې تاسو د خپل ولسوالۍ باندې ارغم کړی او تعرض هم ستاسو لخوا وي او ستاسو یو نفر په هلاکت رسېدلی وي، او هر کله تاسو د طالبانو ارقام 300 نو دا خو موږ هم واکونه لرو. او اجزا خو پر مثلا په خپلو دغې خپرونه کې وویل چې په بریج کې یوس لپاره اسکار وګرځو، نو دا څنګه ارقام دي چې خبرنګاران یو ډول وایي ستاسو بل ډول وایي؟ تاسو خو زموږ استاد یاست، تاسو باید موږ ته حقایق په ګوته کړئ. هر وخت طالبان سل وزل شوي، یو سطحي زخمي، نو موږ دا ګیله لرو ستاسو موږ ته په مطبوعاتو کې حقایق ووایه. موږ هم ډوډۍ خورو، انشاءالله پانې نه خورو.
توخی صاحب، طالبانو حمله کړې ده، وسلوال پوځیان د افغانستان وسلوال ځواکونه په وړاندې مقاومت کوي، دفاع کوي، نو طبعا څوک چې تعرض کوي تلفات به زیات وي. والي صاحب، کېدای شي نور جزئیات ورکړي. مننه له تاسو له زنګ نه. کور ودان. والي صاحب، زموږ همیشنی اوریدونکی توخی صاحب نن انتقاد کوي چې ولې افغان پوځیان کم وژل کېږي، د دوی پوښتنه خو داسې راته ښکاري. مهرباني وکړئ خپل نظر راته ووایئ.
اول ترکی صاحب ته سلام وایم، وروسته دا چې ترکی صاحب دا که افغان سرتیري وژل کېږي او که طالب د دې خاورې بچیان دي، او زه د والي په صفت دا وایم چې په دواړو مې زړه درد کوي. الله دې د طالبانو په زړه کې رحم واچوي چې نور د بهرنیو د لمسین نه لاس واخلي او سر خلاص شي او د خپلې خاورې لپاره هغه وکړي. که ولایت یې په کار وي د طالبانو نامنهاد ودي داسې زه دا ولایت ورته پرېږدم، خو د خدای په لحاظ نور یې د افغانانو بچیان نه وژني، نور دې دا خاوره نه ورانوي. راغلو دې ته د ارقامو په اړه باندې صوفي صاحب، زه د خدای دپاره مې ایمان راوړی او دا مې د حکومت د افغانستان دپاره او یا د طالب دپاره نه ده راوړی. په ناوه کې د یوه شهید د سرحدي قوتونو نه غیر او د اوه سطحي زخمیانو نه یو نفر بل موږ شهید نه لرو. که احیانا تا په کې ستونزي راشه ما سره کښېنه او زه به دې بوځم هلته کور په کور به دې وګرځوم چې دغه تلفاتو. بل دا ده توخی صاحب چې تلفات هېڅکله د موږ د درد دوا نه کوي. داسې فکر وکړه چې سل امنیتي ځواکونه خدای نه خواسته له منځه لاړل او یا 1500 طالبان له منځه لاړل، آیا دا لاره د حل ده؟ لاره د حل دا ده توخی صاحب تانه د افغانستان او که د هلمند د هلمند یو مشر او یا د یو افغان په صفت هیله مو دا ده چې ته په ارقامو پسې مه ګرځه، ته په موږ باندې هم غږ وکړه، ګریوان هم را ونیسه او په هغه طالب باندې هم غږ وکړه چې تاسو نور افغانان مه وژنئ، د خدای په لحاظ باندې خاوره مه ورانوئ، نورو هېوادو ته وګورئ او تاسو څه کوئ. زه فکر کوم دا لاره له حل ده په دغه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د دوی والی صاحب، د دوی یو بله پوښتنه د بولان او د لښکرګاه ترمنځ فکر کوم د سړک د پرانیستل کېدو وه چې څنګه موضوع دغه؟
بله، و د پوښتنه وکړه چې آیا د لښکرګاه نه تر ناوې سړک خلاص ده که بند؟ دا سړک خلاص ده. پرون موږ بسته زه خپله د دې ولایت ټوله اداره لاړو، هلته په ناوې ولسوالۍ کې مو د مشرانو سره ولیدل، هلته مو د افغانستان اسلامي بیرغ پورته کړ، دلته په همدغه سړک باندې راغللو. د ورځې په سلهاو خلک په دې سړک باندې اوس میلو ته ځي راځي. زه نه پوهېږم چې د دې کوم ځای نه اورېدلي چې دا سړک بند ده. دا سړک خلاص ده او که بند شي بیا به موږ هم درته اعلان وکړو توخي صاحب چې دا سړک بند شوی یا ماینونه پکې کېښودل شوی یا دښمن دا وتلی.
مننه والي صاحب. وروستۍ دوه پوښتنې به هم زه وکړم. یو دا چې نړیوال اوس وخت څومره توجه لري هلمند ته؟ هلمند چې یو ډیر مهم ولایت او ستراتیژیک سیمه ده، پخوا پکې برتانویان میشتو، د پی آر ټی فعاله ټیم هلته و، پروژې خلکو ته ورکول کېدې، ډېرې رغنیزې پروژې هلته وې. اوس وخت دغه حالات څنګه دی؟ د نړیوالو توجه څومره هلمند ته کېږي؟ لطفا دغه پوښتنه او بیا به وروسته له هغې یوه بله پوښتنه هم مطرح کړم.
مننه. په دې کې شک نشته چې د نړیوالو د توجه په محور کې دا اوس هم هلمند ده. تاسو به معلومه وي نړیوال که هوایي قوتونه راځي او که د دو نور د مشاورت او د تربیې دپاره دو خپل نظامیان رالیږي، د دو توجه هلمند ته وي. زه په ځای ګڼم چې په دغه وروستۍ عملیاتو کې موږ سره د دو هوایي قوتونو ډېره زیاته مرسته کړې ده. مخکې دا وویلی شو زه خپله د دې حکومت کې د والي په صفت د کار نه مخکې دوه کاله مخکې زه د مدني ټولنې فعال وم او د افغان په صفت د وژنې نه کرکه لرم، باور په خدای وکوي. خو څوک اوس په دغسې حالت کې راغلي چې ته په کور کې ناست یې او تاسوک نه پرېږدي وژنې دي، نو ستا ته خو به د خپل کور دفاع کوي. یعنې دغه وروستۍ عملیاتو کې دو موږ سره پوره ونډه واخیستله او ډېر زیات سیمه مو لاندې کړلې چې ناوی یو مثال ده. د هغې تر څنګ هم په اقتصادي برخه کې هم په نورو برخو کې د نړیوالو ډېره توجه ده. دلته هر هغه پلاوی د نړیوالو په کچه که هغه د ناتو وي، د امریکا وي، د نورو هېوادو وي، د کابل ته راځي، حتماً هلمند ته یو سر راښکاره کوي. او دا په هماغې معنا ده چې هلمند کې دو اوس هم دلچسپي لري او دو ته موږ قناعت ورکړی، د افغانستان ولس د افغانستان مرکزي حکومت ته مو قناعت ورکړی چې هلمند د افغانستان د امنیت کلي ده. غواړو چې افغانستان آرام شي، افغانستان کې سوله راشي، امنیت راشي، نو هلمند کې باید موږ توجه وکړو.
والي صاحب، فقط
د نړیوالو توجه ده، د مرکزي حکومت کم زه مننه کوم په ځانګړي ډول رئیس جمهور نه. یعنې تاسو باور وکړئ د هغې ورځې نه چې زه راغلی یم، داسې اونۍ به نه وي چې په اونۍ کې برې څلور ځلې زنګ ونه وي او یا په سختو شرایط کې شپه ورځ موږ ته زنګ ونه وي او خپل ملاتړ او خپل قوتونه او خپل همکاري د موږ سره ونه کړي.
مننه والي صاحب. فقط په لنډ ټکو کې راته وایي، دېرش ثانیې څلوېښت ثانیې که په روسي حالت کې راته وایي، په داسې حال کې تاسو هلمند ته د والی په صفت ورغلی چې هلته عملا جګړه روانه وه. ځینو دوستانو لیکلي وو چې دغسې یو حالت تاسو څنګه ارزیابي که او څه حس مو درلوده چې د یو جنګ ځپلي او بالاخره په داسې یو ولایت کې والی شوي چې جنګ عملا پکې روان دی؟
په دې کې شک نشته چې هلمند د ډېرو ستونزو ولایت دی او چې راغلم په هماغه وخت کې د جنګ دغسې حالت لکه دا اوس راغلم، ولې زه د یو افغان په صفت باندې ګر چې زه خپله نظامي نه یم، ما د هلمند ولسونو ته په اثبات ورسوله چې زه د یوازې د دفتر سړی د ادارې سړی نه یم، بلکې د خپلو امنیتي قوتونو سره په سختو جګړو کې ناوي ولسوالۍ ته لاړ یم، ګرمسیر ته لاړ یم، او کله چې پروسه کال دشمن هاته لشکرګاه ته راننووت د هغو په مقابل کې ورغلی یم، د خپلو امنیتي قوتونو د څنګ سره ولاړو ما جنګېدلی یم. لویا موخه مې دا ده چې د هلمند ولس په ټول افغانستان کې ډېر ځورېدلی ولس ته څنګه وکولی شو هم په نظامي برخه کې هم ملکي برخه کې د دغه ولس په سر باندې لاس را کاږو او که وکولی شو دو هم د افغانستان د ځینو امنه ولایتونو غوندې دو ته هم د امن زمینه مساعده کړو او ورو ورو د جنګ لمن د دې ځانه غونډه کړو. نو واقع هم چې زه دلته د ستونزو سره مخامخ یم، شپه او ورځ مې ناکراره وي، ولې ډېر لذت د دې وظیفې نه په دې وړمه چې خلکو ته د خدمت دپاره راغلی یم او په دې کې ځان ته ویاړ او اجر ګڼم.
کور ودان محترم حیات الله حیات د هلمند والي له دې چې په دغه پروګرام کې به له موږ سره برخه واخیسته مننه. درنو اورېدونکو، د ولایت په ولایت پروګرام همدلته پای ته رسیږي. مننه چې دغه پروګرام مو واورید. کور ودان، خدای پامان.
خوتن کس ما روی سما ژوند د سولی کورسی سما گران هلمند د سولی کورسی چی در ترازی شن خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی سما گران هلمند د سولی کورسی سما گران هلمند د سولی کورسی سولی کورسی زمگران هیلمند ده سولی کورسی چی در ترازشن خالی بیا لسیا بند ده سولی کورسی زمگران هیلمند ده سولی کورسی زمگران هیلمند ده سولی کورسی سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی خدای دې خوتن کزما روح یې زما ژوند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی دا لا یال جوړم په خوانه نظر او جمال دی غړم د نعمتو